د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي راډیو روان خبرونه ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم او ری چی د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې ورسته ل 2014 کال د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو مسله د امریکا ل ولسمشر سره چیړي په خبرونو کې راغلي دي چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې لکتر لګه شپږ کسان وژل شوي دي د قزاقستان بلاروس او روسیې جمهور رئیسان نن د قزاقستان په مرکز استانې کې د اروپا آسیا د اقتصادي عالی شورا په غونډه کې ګډون کوي لومړی بر شو د افغانستان پیښته قسیم سولمل د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي دي
د بریتانیا د دفاع وزیر داومنل چې په هلمند کې ډیره بریتانوي ځواکونه نوي افغانان په بند کې ساتلي د کابل امنیت قمندان وایي یو شمیر وزیران او څارنوالان د پولیسو د کډرونو په ټاکلو کې مداخله کوي او کابل ښاروالي له کابل ښار د اوسیدونکو څو غوښتل چې د ښار د پاکوالي لپاره ورسره همکاري وکړي بشپړ کورونی خبرونه د بریتانیا دفاع وزیر فلپ هاموند نن ومنله چې په هلمند ولایت کې ډیره بریتانوي ځواکونه په زندان کې نوي افغان بندیان ساتلي دي د وی ادا کسان په قانوني ډول زنداني سوي دي بي بي سي ته رسیدلی اسناد ښيي چې د بندیان غ مشکوک وسلوال دي چې د انګلیسي ځواکونو په استری پوځي اډې کمپ باسشن کې ساتل کیږي د اتوتنو بندیان مدافع وکیلان وایي بندیان تر 14 میاشتو پورې لکم تور پرته په بند کې ساتل سوي دي په مشکوک وسلوالو بندیانو کې هغه تنکی ځوانان هم شامل دي چې برتانوي عسکرو په کلو او باندو کې د يرغل پر مهال نیول دي برتانوي عسکر حق لري چې په خاصو شرایطو کې مشکوک کسان تر 19 ساتونو پورې په بند کې وساتي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ډیر ځواکونه مخکې ویلوه دوی په افغانستان کې د بندیانو د ساتلو توان او امکانات نه لري د کابل امنیت قمندان وایي یو شمیر وزیران او څارنوالان د پولیسو د کډرونو په ټاکلو کې مداخله کوي د کابل امنیت قمندان جنرال ایوب سالنګي نن وی خبري خوندې ته ویل چې دا یو لوی ستونزه ده چې باید مخه ونیول شي
مداخله در تعیین کادرها در پولیس کابل
دیوای د کابل د پولیسو د کډرونو ټاکلو کې مداخله کیږي کې کار وسی او کوم ځوک و ټاکل سي خوشط شه کننو هم دوسیوي او هم تبلیغوي او دا کار د کابل د پولیسو لپاره ډېر ستونزې رامنځته کوي جنرال سالنګي وایي چې دا مسله باید د وزیرانو په شورا کې یاد او په اړه جدي اقدام وسی هله دی وړاندې د کورونی چار وزیر هم شکایت کړی او چې د ملي شورا یو شمیر غړي ورته څباندې 15000 عریضه سپارلې دي او رستې کورونی خبروم ده چې کابل شاروالي له کابل د کابل شار لوسیدونکو غواړي چې د شار د پاکوالي لپاره له دې ادارې سره همکاري وکړي د کابل شاروال محمد یونس نوندیش نن په کابل کې په خبري غونډه کې ویل چې د کابل شار د ودی لپاره روان المریس کال یو لړ پروګرامونه هم تر لاس لاندې لري په دې غونډه کې د کابل شار له 22 ناحیو څخه 1500 د گذر وکیلانو ګډون کړی او څو د خپل مربوطه ناحیو د سوز پاړه خبري وکړي دا د دې محل کورونی خبرونه سیمې ځو نړیوال خبرونه جنقه الکو زې وړاندې کوي
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان میران شاه خار کې پر یو کور باندې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې لکتر لګه شپږ کسان وژل شوي ویل کیږي چې د بي پيلوټ الوتکو د حمله په پاکستان کې د مې د 11 منټې انتخاباتو وروسته لومړنۍ حمله ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د امریکا د بي پيلوټ الوتکې د بریدي غندل ده پاکستانی چارواکو په وار وار دا ډول حمله غندلې او وایي چې په دې حملو کې د وسلوالو په ګډون ملکی خلک وژل کیږي او دا د پاکستان د ځمکني حاکمیت سرغړونه ده امریکایي چارواکي وایي د بي پيلوټ الوتکو حمله د اسلامي وسلوالو پر ضد ډېر اغیزناک دي د قزاقستان بیلاروس او روسي جمهور رئیسان نن د قزاقستان په مرکز استانا کې د اروپا آسیا د اقتصادي عالی شورا په غونډه کې ګډون کوي دا شورا د روسي بیلاروس او قزاقستان د ګمرکي اتحادي اجرایوي کمیټه ده لګوند مخکې د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په جلا ډول د دوړخي جوړې کو پړه خبري وکړي پوتین ویل د مسکو واستاني اړیکی اغیزناک دي او نظربایف د یو کول او پراختیا د عملی مشروع باله د نظربایف پوتین او د بیلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا ترمنځ په نننۍ غونډه کې به تر 2015 کال پورې د اروپا آسیا د اقتصادي اتحادیې د لاخه کېدو او پلانونو پر مسلو بحث وشي. د بیلاروس، روسیه او قزاقستان مشران به په خپلو کې له خبرو وروسته د قرغزستان له جمهور رئیس الماسبیک حاتمبایف او د اوکراین له جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ سره هم وګوري. قرغزستان غواړي په ګمرکي اتحادیې کې شامل شي، خو اوکراین هیله مند ده چې د ناظر حالت ترلاسه کړي. په پاریس ښار کې په یو فرانسوي عسکر باندې د حملې چړونکي پولیس وایي یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر مانویل والز په یوې اعلامیه کې وویل په فرانسوي عسکر باندې د شنبې د ورځې مشکوک حمله کوونکی نن سهار د پاریس ښار په جنوب لویدیځ کې ونیول شو. فرانس پریس خبریال رانس وایي څېړونکو ته نږدې منابعو ویلي چې نیول شوی کس 22 کلن بنسټپاله مسلمان دی. په فرانسوي عسکر باندې له حملې مخکې یو انګلیس عسکر په لندن کې په رڼا ورځ د یو تروریست لخوا وژل شوی و او له خلکو سره یې د دا ډول نورو حملو اندېښنې پیدا کړې. د پاریس او لندن د حملو ترمنځ تر اوسه د کوم تړاو تایید نه دی شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د هغه پریکړه پر مسودې بحث وکړي چې د سوري یاغیانو پر ضد جګړو کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د لبنان د حزب الله جنګیالیو استعمال پکې غندل شوی. د پریکړه مسوده چې د امریکا متحده ایالاتو، ترکیه او قطر برابره کړي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې د بهرنیو جنګیالیو حضور د سیمې ثبات ته جدي ګواښ مخامخ کړی. په روانه میاشت کې د ایران ملاتړي حزب الله جنګیالي د سوریې د حکومتي ځواکونو تر څنګ د لبنان پولې ته نږدې ستراتیژیکي ښار قیصر د نیولو په مقصد په تهاجمي حملو کې ښکیل شوي دي. د پریکړه لیک مسوده چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا به ورباندې بحث وکړي د غراز د سوریې پر حکومت غږ کوي چې په شخړو کې زیانمن شوو ټولو ملکي سیمو ته دې د ملګرو ملتونو د بشري خدمتونو مؤسسو ته له قید او شرط پرته د تلو اجازه ورکړي. او روسیه خبردار چې د سایوس په نامه د روسیې کوچنۍ فضايي بیړۍ چې یو روسی، یو امریکایی او یو ایټالوی پکې سفر کوي نړیوال فضايي مرکز کې د مشوه. دا بیړۍ د قزاقستان بایکونور فضايي مرکز څخه له توغېدو وروسته د شپږو ساعتونو څخه په لږ وخت کې نړیوال فضايي مرکز ته ورسېده. په معمولي ډول دا سفر په 2 ورځو کې ترسره کیږي، خو د سرعت د نوي سیستم په لګولو سره سایوز وکړای شول چې د ځمکې له مدار څخه د ګرځېدو سرعت 4 برابره زیات شي. دا سرعت په تېر وخت کې زیات نه عملي کېده او دا ځکه چې د فضانوردانو په وجود باندې زیات فشار اچوي. ټاکل شوی چې د سایوز عمله په نړیوال فضايي مرکز کې شپږ میاشتې تېرې کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري. خبرونه کې اوري چې د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې وروسته له 2014 کال د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو مسله د امریکا له ولسمشر سره سړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کتونکو وایي چې افغانستان ته پکار دی له نړیوالو هیوادونو مرسته وغوړي، سو په پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې مرسته وکړي. د پیلوټ امریکایي الوتکو په شمالي وزیرستان کې یوازې سخت دریځي وسلوال په نخښه کړی دي. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د ملي ائتلاف له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د دې سیاسي حلو ځلو په اړه خبرې شوې.
دغه د سولې جرګه یا د سولې عالی شورا دغه لارې د سولې راوستل نه دي او باید چې په بله طریقه کار شوی وای.
او د انصاف پلټ کې د نورستان د پخواني والی خبري اوري چې وایي په د فساد لګول شوی تورونه ناسم دي. د ناتو عمومي منشي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او هلته تر 2014 کال وروسته د یو شمیر نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو مسله د امریکا له ولسمشر سره څېړي. اندریس فوکرس موسن په دې اړه د امریکا د ولسمشر په ګډون له یو شمیر چارواکو سره په افغانستان کې د ناتو پر روان ماموریت هم غږیږي. د دې لیدنې کتنې راپور له احمد شیبره اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن واشنگتن ته سیاو ټاکل شوې چې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د ناتو د رسنیو څنګه ازادي رادیو ته وویل په دې لیدنه کتنه کې به عمومي منشي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله له ولسمشر اوباما سره وڅېړي. همدارس په افغانستان کې د ناتو د راتلونکو ماموریت پر مسلې خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال تر پای بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، خو تر اوسه د امریکا په ګډون د ناتو په چوکاټ کې یو شمیر هیوادونو د افغان ځواکونو دروزنې لپاره په افغانستان کې د خپلو یو شمیر پوځانو د پاتېدو خبره کړې ده. او د ناتو له چوکاټه بهر جرمني هغه هیواد دی چې اعلان یې کړی دی چې له 1300 تر 1300 پوځیان شای په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو اونیو کې اعلان وکړي چې څومره محارب پوځیان راتلونکی کال په افغانستان کې وساتي او څومره سرتیري تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په دغه هیواد کې پریږدي. رویټرز اژانس دا خبر هم کړې ده چې د امریکا ولسمشر به د هغو امریکایي پوځیانو شمیر هم څرګند کړي چې تر 2014 کال وروسته به په ځینو عملیاتو کې ترې کار اخیستل کېږي. د ناټو عمومي منشي په د امریکا د سفر پر مهال د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د امریکا د ملي امنیت له سلاکار ټام دانیلون سره هم وګوري. له باراک اوباما سره به د جمعې په ورځ اندرس فوګراسموسن خبرې وکړي. د دې خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په یو بیان کې ویلي دي چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ به د افغانستان د جګړې د ختمېدو په اړه خبرې وشي او همدارس به دا مسله وڅېړي چې څرنګه له افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري کېدای شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
اوس ورا شو په افغانستان کې امنیتي مسایل ته د کندوز اوسیدونکو په دې خار کې د غیر مسؤول وسلوالو لټګراتګه او نامنه یو څه شکایت لري. لګروسته به د کندوز د خلکو اندېخنې واورو خو اوس ورا شو دي چې د کابل ولایت امنی قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي نن د دې ولایت د ولسوالیو او امنیتي حوزو د پولیسو د مشرانو په غونډه کې د دغو دروازو نخوندیتوب پاړه باندې اندېخنه وښودله. هغه ویل د کابل پولیس پرمختللي وسلې او وسایل نه لري چې باید پام ورته وشي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند چې د غونډې تورغلی وو په لنډو برته وي. معصوم میوند کزما आवाज اوري چې په ځنګړی توګه باندې د کابل ولایت امنیه قومندان څو ویلې په تیر چې تیرونی کله چې په نوی خار کې د ایو ایم دفتر د وسلواله د خو په نخښه شو خلکو سره ډیر زیات اندېخنې دي. د ازادي رادیو پر راپورونو کې هم د خبره مناقصه شوې ده. دغه مسایل ته څه ډول اشاره وکړه؟
د پولیسو د کړوړو پاړه باندې لجر لسو نیویل مریس کالز خطروسه پوری د پولیسو پاړه باندې چې پولیس په دې شهر کې څه کړی دي څه کوي کوم عملیات کړی او کوم لاسترونه دا یو مفصل ریپورت وړاندې کوي چې په دې غونډ کې لکه څنګه تاسو ویل د کابل ولایت د ولسوالۍ او حوزو د پولیسو مشران هم حاضر و. د کورونی چار وزیر هم حاضر و. خو تر څنګه دې ځنی اندیشنې درلودلې او ځنی غشتنی له افغان حکومت څخه کولې چې یوه هم د کابل شهر د دروازو مسله یاد کړل چې د خبره باندې هر ورځ د شهر ته ل درې نیم زورو څخه تر څلور زورو پورې لاري موټرونه داخليږي او دا په هغه ډول نسی تلاش کېدلای چې څنګه لازم ده. یعنی په هر موټر کې کارتنان همستا او د خوراکي نور مواد بوجي همستا چې د پولیسو تر وس وتل خبر ده چې د ټول تلاشي کې او وسلوال مخالفین او ترهګری ډلې له دغو لاري موټر څخه استفاده کوي خپل وسایل او چاودیدونکو توکي او نور هغه مواد چې په حمله کې په کابل شهر کې کاروي هغه په دغه موټرونو کې تیروي او د دې دروازو د نه مورجنټوب له خطر چې نه دغه دروازې په برېښنايي وسایل باندې نه شې سمبالسي وسلوال مخالفین او ترهګر هم د عام خلکو په شکل باندې د شهر ته داخليږي او د هدف هغه ځایونه چې دی غوړي حل تعملي وکي حل ته په ډیر اساني سره حمله کولای شي.
د نو مثلا د دې پر غوړي چې خبري واوري مې ربني او که به زه درسته درنه پښتنه وکم
روزانه در حدود 3,500 تا 4,000 وسایل باربری داخل کابل می آید. اگر هر موتوری از این کارتن بوجی ما پایین کنیم واقعا یک مشکلات بسیار جدی است. به خاطر از اینکه مجرمین و جنایتکارا در موتورهای باردار قسم مواد انفجاری انتقال می دن و خودشان شکل یک آدم عادی داخل کابل می شوند و بعد از اینکه در یک نقطه اینا خود را جابجا می سازند در نزدیکترین نقطه هدف یک حادثه را انجام می دن.
بلې فرده جان تاسو سوال درلودي او زه به هم نورمال ماته
خوشو چې تصادفا د خبري هم پام دی موضوع باندې چې ځینې کسان یعنی په داسې شکل باندې خارتره نه نوځي چې غیس په جندل کې نه کنه لکه عام خلکو غندې راځي. نو د خو د یو مسؤل په توګه باندې د امنیتي مسؤل په توګه باندې د کملار یو ویل چې مثلا باید څه وشي د خو مسله د خپل راپور وړاندې کړو او د غستون ځای بیان کړی د لپاره د کم رغند خبره وکړه.
اما ویل چې د افغان حکومت وغوښتل چې د دغه شهر دروازې چې د شهر کمی دروازې را داخليږي دا باید په هغه ډول مدرن او برېښنایي شکل باندې سنوال چې پولیس په اسانه سره وکولای شي یو موټر له هغو وسایلو څخه تیر کړي او دغه موټر ټول مواد چې په دې موټر کې بار وي هغه ورته معلوم شي یا مثلا په دې شهر کې په دروازو کې هغه ډول نشه ولګول شي چې د کم خلک تیرېږي لکه په هوایي ډګرونو کې چې هغوی ګوتې لګیلته بیا دغه کسان پیژندل کیږي په اسانۍ سره چې دا کس څوک دی په بلک لیست کې دی یا په تور لیست کې دی یا مثلا عام سړی دی او کنه دا په یو شبکه پورې اړه لري نو درې غشتنې به تر څنګه دا هم ویل چې د کابل پولیس اوس هم په هغه ډول وسایلو او وسلو نه دي سنبال د کابل جن حملو ته اشاره وکړل چې په دې کې وسلوال مخالفینو د هغه ډول پر مختللو وسایلو وسلو څخه کار اخیستی دي چې هغه تر اوسه پر د کابل پولیس نه لري چې باید افغان حکومت ورته پام وکړي او تر څنګه لکه خبرونه چې راغلي دغه موضوع چې اوس هم وزیران او د عدلی او قضایي ادارو ځینې چارواکي پر دې باندې فشار راولي چې ځینې کسان د دې په خوښه باندې وګمارل سي په دندو باندې چې دوی له کورنۍ چارو له وزیر څخه وغوښته چې په امنیت شورا کې باید دا موضوع یاد سي دغه مسایل چې د کابل ښار امنیت سره په ستونزو کې یعنې دا پېښه داسې وخت کې چې کابل کې تېره اونۍ او تر هغه مخکې دوی پرله پسې داسې حملې وسولې چې شاشهید کې یوه ځان وژونکي حمله وسول هغه کې 15 کسان ووژل شول د کابل په ښار نو کې د آی او ایم پر دفتر باندې هم ډلیز ځان وژونکي حمله وسول چې هغه کې 3 کسان ووژل شول یعنی د هغه څه و چې کابل کې تر دې مخکې یو څه د دې اندیشنه ته دغه پر تړلې موضوع
کور دی ودان معصوم میوند وو لکه څنګه چې معصوم میوند په خپل راپور کې ویلي چې په کابل کې له روسي بریدونو سره د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې او د بریدونو یادونه وکړه د افغانستان په شمالي سیمو کې هم خلک ډېر زیاتې اندېښنې لري د کندوز اوسیدونکي په خپل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو له تګ راتګ او نامنیو څخه شکایت لري د کندوز د ښار ټیوال او یو شمېر عام اوسیدونکي وایي چې له سوخ رئیس دوی د بشپړ خوندیتوب احساس نه کوي او د غلا او سړي تښتونې پیښې د ښار په مرکز او لرو سیمو کې زیاتې شوې دي اجمل آریان له کندوز ریپورت لري
د کندوز اوسیدونکي په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ او نامنوي څخه شکایت لري د کندوز د ښار ټیوال او یو شمېر عام اوسیدونکي وایي چې له څه وخت راهیسې دوی د بشپړ خوندیتوب احساس نه کوي او د غلا او سړي تښتونې پیښې د ښار په مرکز او لرو سیمو کې زیاتې شوې د ښار یو تن دکاندار چې ځان یې عبدالسمد راو پیژندوي ویل چې د تیر په توپیر نامنې زیاتې شوې
نایم عبدالسمد است یکی از دکاندارای ولایت کندوز هستم مشکلات نامنی خیلی زیاد شده هم در عرصه امنیتی و هم در تمام عرصه ها حتی در داخل شهر یک سلسله ناامنی ها از قبیل اختطاف و دزدی و سرقت و ایگپا هم بیشتر شده حتی یک همسایه دکان ما چند قبل ربوده شد و تا هنوز لادرک است سه روز میشه
بلتن هټیوال بیا وایي چې که حالت همدغه شان دوام وکړي نو زیاتره پانګوال به په ښه زړه پانګونې ونه کړي دوی دولت ګرم بولي چې باید د امنیت په ښه والي کې جدي ګامونه پورته کړي
زه طارق الرحمن د سیداګل همسایه دکان چې زموږ همسایه دکان ده دلته خوا پخوا له ما سره دکان د هفتې له ورځې نه د شنبې ورځې نه د هغه زوی عبدالولي په نوم باندې نادرکه شوی ده له دې صرافې نه پیسې اخیستې دي له کورلا موټر سره ده یوه هفته وشوه تر اوسه پورې هېڅ معلومات نشته د معلومات په لاس کې نه لرو چې دی چېرته ده حکومت باید
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا د خلکو ادعاوې ردوي او وایي چې د پخوا په پرتله امنیتي ستونزې کمې شوي د کندوز د امنیت قمانداني د امنیت امیر بدر اتلوار وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو د هر ډول نامنویو مخه ونیسي د ده په وینا چې پولیس تل د جنایي مجرمینو او یا هم هغه کسان چې په نامنویو کې لاس لري نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلی دي نوموړي وویل چې له دې جملې څخه د خان آباد ولسوالۍ ده چې ټاکل شوې 300 تنه سیمه ییز پولیس هلته د امنیت ساتلو په چارو کې وګمارل شي
ستونزې او مشکلات چې څومره ورته ګوته نیول کېږي په هغه سطحنه دی عملاً تاسو ګورئ چې د کندوز ټولو اداري واحدونو ارګانونو اداري واحدونو ولسوالیو ته تګ راتګ همدا اوس موږ په ډېر عادي ډول کوو لوی لارې چې د کندوز بغلان او کندوز تخار او بدخشان تر منځ د خلکو په مخ واضح دي امنیتي ستونزې چې په هغه شکل باندې ویل کېږي موجودې نه دي زیاتره غیر مسؤول وسلوال د خان آباد په ولسوالۍ کې دي د کورنیو چارو د وزارت د هدایت په اساس باندې چې د محلي پولیسو د ریاست لخوا موږ ته رسېدلی دی او موږ په جریان کې یو موږ په دې اواخرو کې د خان آباد په ولسوالۍ کې 300 محلي پولیس استخدامو چې د دې 300 محلي پولیسو پر راتګ او په ځای پر ځای کېدو باندې به ان شاء الله د خان آباد مشکل هم حل شي
په همدې حال کې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکو لا دمخه په دې ولسوالۍ کې د زرګونو غیر مسؤولو وسلوالو شتون څخه شکایت کړی او له دولت څخه یې غوښتي چې امنیتي چارې ښه شي تر څو دوی وکولی شي خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
ازادي راډیو
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کتونکو وایي چې افغانستان ته پکار دی ل نړیوالو هیوادونو مرسته وغوړي څو په پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې د سولې دروسو په برخه کې مرسته وکړي. دوی نن په یوه خبري غونډې کې ویل چې افغان حکومت ته پکار دی ل نړیوالو ټولنې مرسته وغوړي ترڅو په د سولې پروسه ګړندې شي. دوی همدارز د یو شمیر هیوادونو څخه وغوښتل چې پاکستان دی په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې مرسته وکړي. جمیله ظریف یې په اړه ریپورت لري.
یو شمیر افغان څېړونکي په دې باور دي چې که پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي نو د افغانستان د روانې شخړې په حل کې مهم رول لوبولی شي. دوی وایي په افغانستان کې د سولې روانې هلې ځلې هغه وخت ښه نتیجه ورکولی شي چې پاکستان له وسلوالو مخالفینو څخه ملاتړ ونه کړي او هغوی دې ته وهڅوي چې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د ولسي جرګې غړي او سیاسي څېړونکي کمل ناصر اصولي وویل چې ځینې هیوادونه نه غواړي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید له هغو هیوادونو څخه مرسته وغوښتل شي چې له پاکستان سره ښې او دوستانه اړیکې لري.
ځینې نړیوال متحدین د پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي او مقتدر حکومت موجود وي. په افغانستان ته تر هر څه دمخه زه فکر کوم چې د پاکستان نړیوال متحدین هغوی ته قناعت ورکړي چې افغانستان د مقتدر دولت جوړېدنه سبب د دې نه ګرځي چې د دوی تاثیرات په دنیا کې کمزوري شي. قناعت ورکول نړیوالو ابرقدرتونو او د پاکستان متحدینو ته د هر څه نه مهمه خبره ده.
اصولي همدارس وویل چې د سیمه هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان نه غواړي افغانان د سولې او آرامۍ په فضا کې ژوند وکړي. هغه له افغانانو وغوښتل چې په خپلو کورنیو چارو کې د پردیو لاسوهنو ته اجازه ورنه کړي. تر دې وړاندې د سولې عالي شورا هم له پاکستان نه غوښتي وو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې عملي همکاري وکړي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شهید ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دې په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې یوازې شعارونه نه ورکوي بلکې دغه په خبره باید په دې برخه کې په عملي توګه همکاري وکړي. یادې غونډې ته د سیاسي چارو کارپو او د یو خصوصي پوهنتون ښوونکي ډاکټر لطیف نظري په ملي او نړیواله سطحه د یوې لویې اجماع د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې دا ډول اجماع کولی شي په افغانستان کې د سولې لپاره پاکستان صادقانه همکاري ته وهڅوي.
سره له دې چې په تیرو یوولسو کلونو کې د افغانستان هڅو کومه نتیجه نه درلوده خو بیا هم باید موږ هڅه وکړو په پاکستان نړیوال فشار ډیر کړو. د یوې نړیوالې اجماع او یا نړیوال فشار له لارې کولی سو د آی اس آی فعالیتونه د پاکستان د مذهبي مدرسو فعالیتونه او په حکومت کې د پاکستاني جنرالانو او پوځیانو رول کم کړو. که په دې درې وړو فشار راوستل سي نو افغانستان کولی سي په سیمه کې په خلاص لاس کار وکړي. او بل مسله په هیواد کې دننه د یوې ملي اجماع راغوښتل دي.
افغان حکومت تل پاکستان ملامتوي چې نه یوازې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره صادقانه همکاري نه کوي بلکې انتقاد پې کوي چې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم د پولې هغه غاړه دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی بیا د یکشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو له عمومي قوماندان جنرال جوزف ډنفورد سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان به خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکړي څو په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. خو تیرو تجربو ته په پام کې افغان څېړونکي د پاکستاني چارواکو د ډول شمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې نوموړی هیواد د افغانستان په حق له دوګونې سیاست پر مخ وړي.
د ننګرهار پوهنتون استادانو ګواښ کړی چې که د کابل پوهنتون د استادانو په اړه شوې پریکړه بیرته وانغستې شي نو دوی به له خپلو دندو څخه لاس په سر شي او راتلونکی مسؤلیت به یې د دولت په غاړه وي. د استادانو دغه تاوده غبرګونونه هغه وخت راپورته شول چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس او یو بل استاد د یو شمېر محصلینو د هغو ادعاو په غبرګون له دندې ګوښه شول چې ویلي له دوی سره د مور او میرې چلند شوی دی. خو وروسته په دې پریکړه باندې لسره د غور راپور ورکړی شو. په کابل پوهنتون کې د روان ستونزې په اړه د ننګرهار د پوهنتون د استادانو د غبرګون په اړه د شاه محمود شینواري په ریپورت کې معلومات اوري.
د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادانو د هغې شوې پریکړې په اړه خپل غبرګون ښکاره کړ چې له مخې د کابل پوهنتون دوه تنه استادان له دندې ګوښه شوي دي. په ننګرهار کې د استادانو د اتحادیې مشر پوهنوال محمد اجمل صافی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په همدې موخه د سې شنبې په مازدیګر ناسته وکړه او له چارواکو یې وغوښتل چې د استادانو حقونو ته دې درناوی وکړي او د کابل پوهنتون د دغو دوو تنو استادانو په اړه شوې احساساتي پریکړه دې بیرته واخیستل شي.
په یو اواز یو غږ سره ټول استادانو دا عمل غندلی ده او د مشرانو نه هیله کړې چې اساسات نه کار نخلي او دغه نظام د تحصیلي نه خرابوي او کومه کړنه چې په اساساتو ولاړ ده او شوی ده هغه باید بیرته واخلي.
نوموړی وایي چې د ننګرهار پوهنتون ټول استادانو په کابل کې له دندې ګوښه شوو استادانو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او ګواښ یې وکړ که چیرې د دوی غوښتنه ونه منل شي نو دوی به له خپلو دندو څخه لاس په سر شي.
استادان هماغه یو کار لري، استادان خو کوم مسله قوه نه ده، استادان به هغه قلم چې ده قلم به باید په سیمه کې ږدي او ترې ږدي به چې همدا خلک همدغه پوهنتون به چلوي، همدا خلک به د خلکو جوابي د خلکو د اولاد د تربیې د ناقصوالي یا د هغوی د تاثیر د نیمګړې پاتې کېدو مسؤلیت به د همدې مشرانو په غاړه وي.
د استادانو دغه توده غبرګونونه هغه وخت راپورته شول چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي رئیس او یو بل استاد یو شمېر محصلینو د هغو ادعاو په غبرګون کې له دندې ګوښه کړل چې ویل یې له دوی سره د مور او میرې چلند کوي.
د خبرونې په دوهمې نیمایي کې به دا واوري چې بي پيلوټ امریکایي الوتکو په شمالي وزیرستان کې راپورونه وایي چې یوازې سختريزي وسلوال په نخه کړی دي. دوه اونیس پروګرامونه د حقیقت په لټه او انصاف پروګرام لرو، دا به هم واوري. خو اوس براشو په کندهار کې د کوچنیانو د روغتیايي مسلې ته، په کندهار کې د کوچنیانو شمیر زیات شوی دی چې په تلسیمیا چې یو ډول د وینې کمواله دی په دې ناروغي باندې اخته دي. ډاکټر وایي چې دغه ناروغي تر ډیره د مور لخوا د امیدوارۍ په مهال ماشومانو ته انتقالیږي. محمد صادق رښتینی له کندهار اوربندې ریپورت لري.
دا په کندهار کې د میرویس روغتون د کوچنیانو د ناروغۍ څانګه ده. دلته هر ورځ د 50 څخه زیات داسې ماشومان راوړل کیږي چې د وینې د کموالي یا کم خونی ناروغي لري. د دغه څانګې مسول متخصص ډاکټر محمد صدیق وایي چې دغه ناروغي ته په طبي لحاظ تلسمیا یا د وینې د کمیدو ناروغي وایي چې د مور څخه د امیدواری پر مهال ماشوم ته انتقالیږي.
تلسمیا خپله یو د وینې د ماتېدو ناروغي ده. نو کله چې دغه د ماشوم والی هیموګلوبین یا فیتل هیموګلوبین د ماشوم په بدن کې سره د دې چې دی دنیا ته راغلی دی، ولادت یې سوی دی، په دنیا کې ژوند کوي، مګر بیا هم هغه هیموګلوبین د په دوران کې ستا چې د مور په نس کې د هغه څخه کار اخیسته کیږي، نو دا د دې سبب کیږي چې د تلسیمیا ناروغي منځته راوړي یا د تلسیمیا په نه تشخیص.
بلخوا یو شمیر هغه میندې چې ماشومان یې د وینې د کموالي ناروغي لري وایي چې ډاکټرانو ورته ویلي کوچنیان یې بل علاج نه لري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې یوازنۍ لاره د وینې ورکړه ده.
دا یې شپږمه میاشت ده، اول وار هم کوټې ته بوتلله که دا مریضي د اختاس خو وسنه دلته په راچنه شپخانې تر ولې وینو لګو
وینو غواړ د نو میاشت سورس مو شروع کړه ده. بیا در دا اوس پورې د شپږ کال دا اوس یو او تکي چې وینم لګولې دا اوس تام بیا ورته راځم اوس بیا وای د وینو ضرورت لري. ازیم کې بل زین لرم درې مینځین ته ډاکټران وای وای دا څومره پلار سره قربان چی وای د جس وینو پیدا کیش.
ډاکټران وایي د کم خونی ناروغي په هغه ماشومانو کې زیاته وی چې مور او پلار یې سره خپلوان او قربان وي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، بي پيلوټ امریکایي الوتکو په شمالي وزیرستان کې سختريزي وسلوال په نخه کړې دي. ځینې ځایي دولتي مقاماتو په دې حمله کې د څلورو وسلوالو د وژنې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان تر پارلماني انتخاباتو وروسته چې نواز شریف پکې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي، دا لومړی ځل دی چې د درون یا بي پيلوټ امریکایي الوتکو په دې هیواد باندې حمله کړې ده. مجيب رحمان انګاري په اړه ریپورت لري.
شمالی وزیرستان قبایلی سیمه کې امنیتي مسولین وایي د بي پيلوټ امریکایي الوتکو په تازه برید کې شپږ وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته. د وروستیو راپورونو له مخې دغه الوتکو بېګا تر نیمې شپې وروسته د دغې قبایلي ایجنسۍ مرکز میرانشاه بازار ته نږدې د چشمه پل په کوتي خیل کلي کې پر یوه کور حمله کړې. یو امنیتي مسول چې نه یې غوښتل نوم غږې خپور شي رسنیو ته وویل چې په دې حمله کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او دوه نورې سخت ټپیان دي. د خبر ځای د معلوماتو له مخې په نښه شوي سختریزي وسلوال د همدې کلي اوسیدونکي دي، خو دا لانه د څرګنده چې د تحریک طالبان که حافظ ګلبادر ډلې سړي وو. شمالي وزیرستان د ځایي بهرنیو سختریزو وسلوالو تر ټولو ستر او خوندي مرکز ګڼل کیږي. ویل کېږي چې د حقانی شبکه د القاعده عربو د منځنۍ آسیا هیوادونو وسلوال جنګیالي په دې سیمه کې خوندي پناه ځایونه لري. افغان امنیتي مقامات دغه ډلې په افغانستان کې د ډیری تروریستي پیښو ترهنګ ګڼي. پاکستان کې د مې 11مې تر پارلماني انتخاباتو وروسته چې امریکا مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو پکې کامیابی حاصله کړې، دا لومړی ځل دی چې د الوتکې پر شمالي وزیرستان حمله کوي. د نواز شریف مسلم لیگ او د عمران خان تحریک انصاف هغه ګوندونه دي چې په تیرو کلونو کې د دې حملو پر وړاندې سخت مخالفت کړی. بلخوا د امریکا متحدو ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما تیره اونۍ یو واری بیا له دې حملو دفاع وکړه او هغه د تروریزم ځپلو یوه ښه او بریالۍ وسیله وبلله. اوباما د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر دوام ټینګار کړی او ویلی دی چې دا امکان تر حده به کوشش وکړي چې په دې حملو کې د ولسي خلکو مرجوبلې مخه ونیول شي. دا پاکستان پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ امریکایي الوتکو د بریدونو لړۍ پر 2004 میلادي کال د پاکستانی طالبانو د هغه وخت مشر مولوي نیک محمد په وژنې سره پیل شوې. په دې بریدونو کې تر اوسه د بیت الله مسجد مولوي نذیر او یو شمېر نورو مهمو پاکستانی طالبانو ترڅنګ د القاعده ډلې لسګونه د سرسړي وژل شوې دي. پاکستان تل دې حملو سره مخالفت کړی او هغه پر خپله خاوره تیری بللی، خو متحده ایالات یې بیا د تروریزم ځپلو په لړ کې تر ټولو غوره او بریالۍ وسیله ګڼي او پر دوام یې ټینګار کوي.
په شمالي وزیرستان مو د بی پیلوټه الوتکې د حملې واورېدل. 2:30 بجې دی. جانقه له کوزې استډیو ته راغلې دی د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د بریتانیا دفاع وزیر فیلپ هامون نن ومنله چې په هلمند ولایت کې ډېر انګلیز ځواکونو شاوخوا 90 تنه افغان بندیان په بند کې ساتلي دي. هامون زیاته کړه دا کسان په قانوني ډول په بند کې ساتل شوي. د دې مخکې بی بی سی په یو راپور کې ویلي و چې په هلمند ولایت کې ډېر انګلیز ځواکونو په غیر قانوني ډول په پوځي اډې یا کیمپ باسټین کې افغان بندیان ساتلي. د کابل امنیه قومندان وایي یو شمېر وزیران او څارنوالان د پولیسو د کادرونو په ټاکلو کې مداخله کوي. د کابل امنیه قومندان جنرال ایوب سالنګي نن یوې خبري غونډې ته وویل دا یو لویه ستونزه ده او باید مخه ونیول شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان میرانشاه ښار کې پر یو کور باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د قزاقستان، بیلاروس او روسیې جمهور رئیسان نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د اروپا آسیا د اقتصادي عالي شورا په غونډه کې ګډون کوي. دا شورا د روسیې، بیلاروس او قزاقستان د ګمرکي اتحادیې اجرایوي کمیټه ده. فاریس ښار کې په یو فرانسوي عسکر باندې د حملې څېړونکي پولیس وایي یو مشکوک کس نیول دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر مانوئل والز په ویلامي کې نن وویل په فرانسوي عسکر باندې د شنبې د ورځې مشکوک حمله کوونکی نن سهار د پاریس په جنوب لویدیځ کې ونیول شو. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د هغه پریکړې لیک پر مسودې بحث وکړي چې د سوریې یاغانو پر ضد جګړو کې د بشار الاسد رژیم لخوا د لبنان د حزب الله جنګیالیو استعمال پکې غندل شوی. او د سیوس په نامه د روسیې کوچنۍ فضايي بیړۍ چې یو روسي، یو امریکنی او یو ایټالیا پکې سفر کوي نړیوال فضايي مرکز کې دمه شوه. دا بیړۍ د قزاقستان بایکونور فضايي مرکز څخه له توغېدو وروسته د شپږو ساعتونو څخه په لږ وخت کې نړیوال فضايي مرکز ته ورسېده.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځنۍ څپه 2.89 او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري او همې مطالب ولولئ ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org په یاد لرئ. ازادي رادیو ته خپل پیغامونه را لګولئ شئ. وخت کم دی، دوا وريدونکو لند پیغامونه به درته ویم. محمد آصف عثمانزي لغمان څخه لیکلي دي حکومت په کار دي چې روان کال انتخاباتو ته کلک امنیتی تدابیر ونیسي ترڅو هیوادوال په ډاډه زړه د خپل خوخي کاندید ترې ورکړي. یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکل لیکي شل بیروزګار کسان زمنګ د کلی څخه د وسلوالو طالبانو سره یو ځای شول. افغان حکومت بیروزګار کسان ته د کار زمينه برابر نه کړي نو زیات کسان به وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي. نور پیغامونه هم شته په نور خبرونو کې به ووري، خو اوس برا شو دی ته چې حقیقت څه دی. په دې پروګرام کې مو د ملي ائتلاف لمشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د دې سیاسي حل زلو په اړه باندې مرکه کړې ده. خو تر دې د مخه چې د ډاکټر عبدالله عبدالله مرکه ووري، حمیده عثمان او د انصاف پلټکی د ازادي رادیو ځنګړي پروګرام.
د انصاف پلټکی
یو چاغی پسې ورشبلو یاغی پسې ورشبلو یاغی پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسئولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې له فساد سره د مبارزې د پوځي سارنوالۍ لخوا د نورستان پر پخوانی والی جمال الدین بدر د 10 میلیونو افغانۍ د اختلاس تور لګېدلی دی. جمال الدین بدر په داسې حال کې چې دغه تور نه مني وایي دغه پیسې د د واک په وخت کې نه بلکې وروسته تر هغې اختلاس شوي. ویل کېږي په 1990 لمریز کال کې 9 میلیونه افغانۍ چې د نورستان د کامدیش برګمتال او مندول د ولسوالیو د پولیسو درې میاشتنۍ تنخوا وه د نورستان د چارواکو لخوا اختلاس شوي. راپورونه وایي په همدې وخت کې د دغه ولسوالیو یو شمېر پولیسو خپلې دندې پرېښي او دا مسله د دې ولسوالیو د سقوط او پر دغو سیمو د وسلوالو طالبانو د ولکې سبب شوې ده. د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر ادعا کوي چې له فساد سره د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبر د دې په بدل کې چې په دې قضیه کې لاس لرل ثابت نکړي له دې څخه د 14 میلیونه افغانۍ غوښتنه کړې ده.
یوه ورځ د کور ته وختلم بار غرد مقدمې نه ومته ویل 14 میلیونه افغانۍ ماته راکا تا نو موږ دغه تور لیست نه وګ نو مالته ویل دا څه و چې لمړی څکلې دی رنجبر سره ماته څو تورن جنرال د عادل چوکي کې ناسي څارنوالۍ دا څه وایته وای چې ته نه راکې ماته تمن نورستان 15 میلیونه افغانۍ راکې ماته
په څه حساب
همدغه حساب کې چغې بیا ما برته ویل بل تمیم نورستاني خو 9 میلیونه روپۍ خوړلې دي نو خو څلور میلیونه بیا ما غته سپاده کیږي ته تر څه ورکوم زه
یعنی تاسو ادعا کوئ چې دا 9 میلیونه افغانۍ تمیم نورستاني خوړلې دي؟
ور معلومدار خبره دغه ویلای وخت شوې دي. زه
له فساد سره د مبارزې د پوځي سارنوالۍ مشر وایي چې جمال الدین بدر کله چې د نورستان والی و د پولیسو د تنخوا څخه 10 میلیونه اختلاس کړي دي. سره له دې چې د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر دغه تورونه نه مني خو 2 میاشتې په دې تور بند کې هم تیر کړي دي. راځئ چې د نورستان د پخوانی والی جمال الدین بدر او له فساد سره د مبارزې د پوځي سارنوالۍ د مشر غلام دستګیر رنجبر ترمن د هغو خبرو یوه برخه واورو چې له ازادۍ راډیو سره په ګډې مرکه کې کړي. دغه مسله چې دلته ښاغلی جمال الدین بدر دا ادعا کوي وایي چې زه د اسد په میاشت کې له دندې ګوښه شوی یم او دغه اختلاس چې شوی د 9 میلیونو افغانیو دا په عقرب قوس جدي کې شوی. تاسو په دې اړه څه وایي؟
موږ سند لرو په دوسیې چې بیا تهیئت د وزارت داخلي ریاستوجرۍ چې تللی دي هلته اسناد ترلاسه کړی دي چې د دې په موجودیت په عمل کې د کامدیش او برګ مرتل پیسې د بانک نه اخیستل شوي دي او سربازان په نه دي تولی شوي.
ولې دوی یوای دا لري وایي 14 میلیونه افغانۍ تاسو له دوی نه رشوت غوښتی په دې اړه څه وایي؟
ما ته ډېر جالب دي چې دې اختلاف کړی دي لسمیلیون مو د نورو غوښتنې 14 میلیونه دا یو دی به حاضر شي دی به حاضر شي ما سره وکي نظر د مطلب رسو په ټول افغانستان کې زه حاضر و ماسی ببر کوم چون دی اوس مختلف دی د دولت پیسې اختلاف کړی دي او خوري په لحاظ د خودو د جوړي ورته سپورې کې کوم دی چې مون د جوړ مختلف دغه دی جزا لري
ولی بیا 2 میاشتې
چورم دی
ولی بیا 2 میاشتې وروسته تر باندې کې دوی ته بیرته محکمې برات ورکړې دوی خوش شوي. تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
مزنه خورم چې دغه به ورته وکوم چې رئیس د محکمې ولې دې څه برات ورکړي. خلاف د قانون د رئیس محکمې استیناف ورور وکیل د مدافع دی چې زما ورور برشي وکیل د مدافع شي حتما زه ورسره کومه کوم ضرور نه دی چې افشاګیری وکوم. خورې نجیب الله اکبری رئیس محکمې دی
دا
اکبری وکیل د مدافع دی دا به کوم قانون دی؟ قانون ماده چند؟
بله
درشته ماده دی قانون زمانه بسوی شدی؟ خوب کم که ایشی تر اقاره تر درجه سی چوب چی پر محکمه کی با خدا که بی نشه که دره چی یا وکیل شی یا وسط دو کی یا درشه نو دهی پا کم اساس خیلی ده هم پروانه کی ده هم پروانه کی ده چی وایی چی اشپالت ملیون افغانی زدی ولی تاسو دو گونه فکر بکی چی ده کم منطق لری ده ده او خیار ده که نه
او هم دلتا بادر سیبا ناست غواری ده مسئله تاست سر
خبر بکی
یو لازرنجبر
رنجبر صاحب رنجبر صاحب تمام وخت خبر ما وردل اوس مات وخت راګه 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 ستاسو خلاص شو ګمان کوم
فرمان کی دای ما ته وایي چې تمام پیسې راته بشي
فقط دوی غواړي دوه کلمې خبرې وکړي، دوی چې خبرې وکړي بیرته تاسو ته راځم.
خواهش کوم تانه د نجیب الله اکبري ورور، زما هیڅکله وکیل نه و. که دا ثابت شو نو زه ستا هر خبره صحیح شو. زما وکیل اجمل هوډمن دی، د وردګ ولایت نه دی. زه د اسد میاشت کې لرې شوی مثال نه ویم کې دا د ستا د وینا مطابق د ټول دوسیه کې دا موجود دی. عقرب قوس جد دی، لکه اوسل وکړه، عقرب قوس جد دی، معاشات دی چې ورک شوی دی. د عقرب قوس جد کې زل د والي نه یم او پاتې شو. نجیب الله اکبری ورور چی دی ابتدائی محکمه کی فاروقی سے بل قاضی دی اما غزی کی شمس الرحمن وکیل زما وکیل نه لک دسی اتیار نه کار واخله شړ بیت دروغوی کی به سبب یی گیریت بل زما وکیل چی دی دوړه محکمو کی اجمل هوډمن د میدان وردګ د امرخیل قوم څخه دی زما وکیل ما غدی نه اکبری سره تړاو درمن نه کچته ملاقات کړي پیژنم از غیر محکمه تطور سره
ورته دا بدر سیب دغه پیسو مساله
پیسو مسته وګړه د دې رنجبر سره تاسو زوینا وړاندې کوم تاسو سرچ کې خپل پرس کړم ارس کوم زما وخت دی وګړه زما وخت دی ارس کوم زه ما ستا خبر ورته دی ما ستا خبر ورته دی ما ستا خبر ورته ما ستا خبر او رنجبر سره ما ستا خبر ورته خوښ کوم زه خوښ کوم زه خوښ کوم زه ستانه بدر سیګز بره خو څه کوي وزر ولی زما خبر خلاله ستا خبر بدر سیګ زه ارز دا کوم رنجبر سره محترم وګړه دل دغه زه دوه نوای ما چې دا پیسې د استاد په وینا دغه رادیو زده نو سرچ کوو باسو ستاره کارت پرس کول نه ریکارډ دی چې عقرب قوس جد معاش ورک دی جمال الدین بدر تمیم نورستانی دوړه تعقیب لاندې دی اوس پورته تمیم نه یو پښتنه هم نه ذکر تا یو کال ز بندیم کړلو ما زما خلاف بیانات دلالت ته پوڅ شي کوي دا یو خبره بل خبره دار چې دا د عقرب قوس جد معاش تخپل وینا کوي اوس وی چې هم نه ته خبري قوس نه خبر نه تعجب کوم زه دا ارسته ما دغه دوسیه کې موجود دی چې تحریک شوې دوسیه په زما په وینا باندې زما په ورته باندې مشران جرګې درغلي دی وزیر صاحب داخله ورسته خبر شوې دی وزارت داخلي اول انکار کړی بیا دغه شو دلته شبیه کله محکمې دلاله مستاد امضا سره تللی دی قضا ما ته برات را کړی دی قضا ما ته وایي چې هغه مسولین چې ترتیب د استلام تزویر خلاف واقعیت جال کی مو د بدر خلاف تبلیغاتو کې چې چا لاس لرلی دی خلک صحیح چې وو دیو باید تعقیب بدلی شي ته ما د مینې سو مجرم دینه مورسته محکمې ته باندې حکم کړی دی محکمې ته مجرمې زه یو بری زمای ما دینه پس نور اخن نو یو بل ته مونږ کړل ګنور
په اجازه بر سبب بخی په دې مسله کې تاسو چوای خغل تمیم نورستانی باید دې مسلې ته راوکاږل شي کنه
ته ترینې نورستانی په موریس کې جیل ورکړي د ورغونای مالته د کولوم الله په موریس جیل ورکړي وزارت داخلي ته
یا تعلیقي ونه
وزارت داخلي د کولوم الله راولي ګل حق وخت او وايي پات زور مخفي کې حاضر نشي چې د کولوم الله په مقابل کې د ځان دفاع وکړي کولوم الله بیا په نورستان ته لاړ دې خپل تلیفون یې نه ګول کړه راکو وخت پورې چې دې ګرځتر شو دوه ورځې مخکې د وزارت داخلي مکتوب راغلی دی کولوم الله یې معرفي کړی دی اوس هم کول شي چې آقای بدر براشي موږ د غلام الله او د آقای بدر په منځ کې مذر د متقابل چې وو چې دی رښتیا وایي کې تمین نورستانی نه صرف ثوابت د جرمي نه لري تنها په اساس د اطاعی د بدر
او یوه بله مسله دغه د برګ متل و کمدیش و مندول د ولسوالیو په سقوط کې تاسو څوک پړګنئ داسې راپورونه شته چې هغه ماشونه چې پولیس ته نه دي ورکړ شوي هغه وخت له دې امله پولیسو خپله دندې پرېښي او وسلوالو دغه ولسوالۍ
قماندان
امنیت خاغلی بدر په وخت کې د راپور څه وایي راپور د مخه په دې چې دغه مسله که خو د شمس الرحمن خپم شریکه شوی د پخوانی امنی قماندان د نورستان
شمس الرحمن په یو قسمت کې شریک دی غلام الله ورسره راغلی دی تمیم ورسره راغلی دی
قاسم خان جنگل باغ هم یو څو وخت
د شمس الرحمن په دوران چې دی متصدی د ولایت وی نه قماندان د امنی او بدر سید ولی او په دغه وخت کې اسناد موجود دي چې د سیستم ته بانکي تخیلو سیم
ته بانک نشته رنجبر صاحب برګمټال کې ته اوس دا خبره خلک دوري ګوره خلک خان دي برګمټال کې پولیس کله بانک نه معاش درلس کالو کې اخیستې نو زه به هم ګرم شم صحیح شو
کته هم چې له فساد سره د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګي جنجبر وایي چې ډېر ژر به د نورستان پخوانی والی او ځل بیا څارنوالۍ ته جلب کړي خو دا لښکره نه ده چې آیا حکومت به په دې وتوانېږي چې د نورستان
افغانستان د دریو نام نو ولسوالیو د پولیسو لا دره کشف تنخواګانې بیرته له چارواکو وصول کړي او کنه. دوستانو دا و د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه تاسو کولی شئ چې خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 09 شپږ 06 1 06 1 او بل شمیره ده 08 22 00 82 2.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې د ډاکټر صاحب عبدالله دفتر ته راغلی یو. ډاکټر صاحب عبدالله د افغان حکومت دی مخالف سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر دی. مونږ په دې پروګرام کې د ډاکټر صاحب د سیاسي فعالیتونو په بیلابیلو اړخونو له ده سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن په توګه تر اوسه حکومت ته څومره اصلاحي برنامه او طرح وړاندې کړی دی؟
یو برخه د پښتون استاسو دادا چې مونږ سه اصلاحي طرح وړاندې کړی او بلې دادا چې بیا حکومت څومره اهمیت ورکړي د زمونږ غشتنې ته او مشروع غشتنې ته. جواب، اصلي جواب استاسو دی سوال دادا چې متاسفانه حکومت ټول هغه غوښتنې چې مونږ ده بودې چې هغه ګروهي ډله ییز غوښتنې نه وو، یوازې د اصلاح دپاره وو، د نظام بیا وروسته د انتخابات د نظام د اصلاح په هکله وو، ټولو ته یې د رد ځواب ورکړی ده. یو مثال تاسو ته وایم، زمونږ یو تقاضا دا وو چې د نظام د مشروعیت دپاره په کار دا ده چې دغه درې برخې د نظام چې دي هر یو یې مشروع بنه ولري، کدا اجرائیه قوه ده، کدا مقننه قوه ده، کدا قضایه قوه ده، او په هر برخه مون په وخت
سنې بڼې نامشروع دي. تاسو په نظر
یو مثال تاسو ته راغلم، قاضی القضات صاحب چې یو دانشمند سړی ده د افغانستان، یو عالم سړی ده د افغانستان، دو نیم کاله کېږي او د دو نیم کال هم زیاتره کېږي چې د ده وخت پوره شوی ده د اساسي قانون پر اساس، او هغه ماده د اساسي قانون چې پر قضات دستر محکمې تماس نیسی هغه ډیر واضح ماده ده. قضات دستر محکمه، قاضی دستر محکمه یو وار ځان کاندید کولی شي، دوهم دوره د پاره اس امکان نه لري. دو نیم کاله کېږي چې د ده وخت پوره ده، معنا د دغه خبر څه ده؟ چې یو پایه د نظام، یو ستون د نظام د عدم مشروعیت بنه اخیسته
او د مقننه قوې په اړه باندې د نامشروعیت ادعا تاسو څنګه کوئ؟
د مقننه قوې په هکله زه دا وایم چې فیصلې د مقننه قوه شوې ده، خو متاسفانه حکومت ورباندې عمل نه ده کړی. داسې فیصلې وي چې په اکثریت د ولسي جرګه ورباندې تایید شوې ده، دغه فیصلې تصویب ته رسېدلې ده، خو متاسفانه حکومت هیڅ توجه ورته نه ده کړې او برخلاف یې عمل کړی ده. معنا یې دا ده چې هغه اعتبار دی هغه مؤسسه یا هغه نهاد تر پوښتنې لاندې.
ډاکټر صاحب، له کله نه چې په افغانستان کې سیاسي اپوزیسیون یا د حکومت ضد اپوزیسیون جوړ سو، تاسو د افغان حکومت له ځینو اقداماتو سره عکس العمل وښود یا مخالفت مو سره وښود؟ مثلا د سوریې له بهیر سره مو مخالفت وښود، زمين کې مو د ولسمشر په ځینو سفرونو چې بهر ته کول، د دغه مخالفت سرچینه په څه کې ده؟
د سوریې بهیر سره مو مخالفت نه ده کړی، خو دغه کلنلار چې حکومت د افغانستان ورکړی ده د سولې ترنامه، د سره مونږ خپل ملاحظات او اصلي ملاحظات ویل ده، او هغه اوس ثبوت ته هم رسېدلی ده. مونږ درې کاله مخکې ویل چې دغه د سولې جرګه یا د سولې عالي شورا دغه لارې د سولې راوستل نه دي، او باید چې په بله طریقه کار شوی وای. مونږ سوله غواړو په افغانستان کې، د افغانستان اکثریت خلک سوله غواړي، خو نه غواړو چې د سولې ترنامه یو بل لوبه شروع شي. دې سره مونږ مخالفت کوو.
د اوسنۍ بهیر تاسو یو لوبه بولئ؟
متاسفانه دغه مشروع غوښتنې د افغانستان د خلکو څخه د حکومت نمایندګي اونه شو کولای، او سولې نه یو لوبه شروع شوه ده یو راس دا وعده خلکو ته ورکول کیږي چې یو کال وروسته ملا صاحب محمد عمر انجینر صاحب حکمتیار تو اول چلا دوی سره په موافقه رسیدو او دا د چاله خو ویل کیږي د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر لخوا او د خبر نه څومره مده تیره شوه ده او سلور کال تیره شوه ده چې ګورو یوازې مونږ او تاسو د جګړې شاهدان
د ډاکټر صاحب تاسو مخالفت پرته آیا کومه طرحه هم وړاندې کړې ده چې د غیر مخنیو کول شي د غروان بهیر د سولې بریالی شي؟
معلومدار مونږ هر وخت خپل طرحه وړاندیزی مطرح کړی ده او خلاصه زمونږ د سولې طرح داده چې د افغانستان حکومت پجورت دا اعلان کولای شي چې مونږ د سولې غوښتونکي او د سولې او د مذاکرات دروازه خلاصه ده، خو باید په همدغه ډول پجورت د افغانستان حکومت ووایي او د افغانستان دولت اعلان وکړي چې هغه کسان چې نه غواړي سوله وکړي متحد د افغانستان خلکو سره، ټول افغانستان خلکو سره د هغوی په مقابل مونږ دریږو. یو روشانه سیاست باید چرا منسته شي.
بله ډاکټر صاحب محترم، په دې ورسیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګوشتې پولیسوالۍ کې ځینې سرحدي ستونزې رامنځته شوې، هلته پاکستاني پوځونو تاسیسات جوړ کړي وو، نښته هم وشوله. په دغه کې مدني ټولنو نورو ارګانونو مظاهرې وکړې، خپل عکس العمل یې وښود، اما د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون چپ خوله پاتې شو لکه څنګه چې لازم و عکس العمل یې ونه ښود. د علت په څه کې وو؟
د لازم معنا خو هغه بیا جله خبره ده چې څه لازم و څه لازم نه دي، خو زموږ موقف په دې کې د روشانه موقف ده. معنا یې څه ده؟ موږ پاکستان باندې دوه ادعاګانې لرو. اوس یو ایدئال رو چې تاریخی مسله ده او هغه هم حل شوی مسله نه ده، او هغه هم د پاره کې هم د افغانستان خلک نظر شته. هغه تاریخی مسله څه ده؟ هغه تاریخی مسله د کرخه مسله ده چې لا تر اوسه حل شوی نه ده او هغه سپاته ده. دو نور مسلې هم پکې شته. یو دا دی چې په پاکستان کې د افغانستان دشمنان روزل کیږي، او دوهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت کله دا اعلان کوي او داسې هم شوې ده چې د هغه کرخې نه هم دېخوا راغلی ده، د دوی قوتونه یا دېخوا کې تاسیسات جوړه کړې ده. په دغه دوه مسلو کې ټول خلک د افغانستان حق لري او دا یو مشروع ادعا ده، او ټول نړیوال مونږ او تاسو سره درېږي که په دې کې مونږ او تاسو موقف ونیسو او عمل وکړو، او که افغانستان خلکو باندې غږ گوشی چې پر دغه ځای د کرخې نه دېخوا تاسیسات جوړ شوي د پاکستان، دا ملي اردو ته هم ضرورت نشته، د افغانستان خلک چاره ده دغه مسله کولی شي. دومه مسله د تروریستانو ځای دی چې اخواته د کرخې پراته ده. په دې کې هم ټول نړیوال مونږ او تاسو سره دي او مونږ او تاسو سره درېږي. دغه دوه مسلې باید چې مونږ او تاسو د کرخې مسلې سره ګډ ونه کړو. د کرخې مسلې په هغه کې د افغانستان خلک یوازې د افغانستان خلک تصمیم نیولی شي، او په هغه کې بیا د پولې نه اخوا پراته خلک نظر هم پکې مهم ده. دغه دوه مسلې په دغه بحراني وضعیت کې مونږ او تاسو سره ګډ کو هیڅ شی ته هم نرسي.
بله د سیاسي اپوزیسیون ځینې غړي البته د راپورونو په اساس په دې باور دي چې د ډیورند د کرخې موضوع یو حل شوی موضوع ده، یعنې دغه کرخه په رسمیت پیژني. ستاسو دریځ او موقف په دې برخه کې څه ده؟
په دې کې شاید چې مختلف نظریات اوسي کې زموږ نظر داده چې دا یو ملي بحث ته ضرورت لري. کاشکې دا مسله حل شوی مسله وای. حل شوی مسله نه ده که یو خانه دی حل شوی مسله ده، د بل خانه حل شوی نه ده. دا مسله په دې کې یو ملي بحث ضرورت شته. باید دا ملي بحث مونږ او تاسو اجازه ورکو، کدا د اپوزیشن لخوا کیږي، کدا د حکومت لخوا کیږي. دا یو مشروع مسله ده. اوس مونږ او تاسو په یو شتون پیله ژوند کوو. په دغه وخت کې یوازې د خلکو پر احساسات باندې کار کول او د خلکو احساسات را پارول دا د حل طریقه یعنی یا به حل لري نه ده.
د دې مینوال یا طرفدار چې دغه کرخه پر رسمیت پیژندل شي،
زه د دې مینوال یم چې د افغانستان خلک په دغه حکله یو اساسي تصمیم ونیسي. هغه تصمیم څه ده؟ هغه افغانستان خلکو پورې تړلې مسله ده، او هغه باید چې د پولې نه اخوا افغانان چې پراته دي دوه خوی نظر هم پکې.
ولسمشر حامد کرزی په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې پاکستان د دې لپاره په سرحد کې ستونزې زیږوي تر څو افغانان دې ته مجبور کړي چې دغه کرخه په رسمیت وپیژني. تاسو د ولسمشر له دې څرګندونو سره څومره موافق یې، او آیا پاکستان ستاسو په نظر داسې یو هدف لري؟
شایي چې هغوی دا هدف ولري. زه په دې کې تبصره نه کوم، خو د ولسمشر متاسفانه موقف نیول کله دا سوال خلکو ته پیدا کیږي چې که دا مسله لکه کدا مثال د ګوشې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، کدا د یو لس کال مخکې مسله وو، اوس په دغه وخت ولې دا مسله ده نوی بنه ورکول شوې ده؟ دا سوالونه خلکو سره شته. او بیا متاسفانه داسې یو مسلې هم دي چې کله دا مسله د کرخې د افغانستان داسې معلومی شي چې دا یو خواته د افغانستان په دغه مسله هیڅ تشویش نه لري، بل خواهی بیا اصلي مسله بولي. داسې نه ده، دا د افغانستان مسله ده، دا ملي مسله ده، په دې کې موږ ټول خپل موقف لرو، خپل نظر لرو. دا د اوسنۍ کلوړنه ده ولسمشر ته خلک په داسې سترګو ګوري چې ولسمشر غواړي چې په خپل لاس دلته یو بحران، یو نوی جنجال جوړ کړي، تر څو چې د هغه اصلي مسله د افغانستان چې د هغه د انتقال قدرت ده، سیاسي انتقال قدرت ده، د یو سالم انتخابات یا ټولټاکنې له لارې د هغه نه د خلکو پام بل خواته واړوي.
تاسو یو انتقاد دا و چې حکومت پاکستان په وړاندې داسې غوڅ او جدي دریځ نه لري، په دې وروستیو کې حکومت یو څه جدي سوی مثلا نیولی که پاکستان همکاری ونه کې موږ دغه د سولې هڅې په یوازې سر په مخ بیایو، او دغه پروسې مسله کې ولسمشر د پاکستان په پاوځ غږ وکړ چې ځان اصلاح کړي. څه فکر کوئ له دې سره سم ولسمشر هند ته سفر وکړي، آیا د حکومت پالیسي د پاکستان په اړه بدله شوې ده؟
متاسفانه مسله په دې کې ده چې د ولسمشر پر خبرو باندې نه افغانان اوس اعتماد کوي او نه هم ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه. علتی پا دی که تا چه یو کال مخی ولسمشر اعلان بکر چه افغانستان او پاکستان لکه اخبار گرونه در افغانستان او پاکستان. حملتا ولسمشر اعلان بکر که دین در پاکستان تر منز جگروشی بیا زا پاکستان سر دریشم. زا پا دی خبری نکم چه دا سمو یا غلط، خو اوز چه بیا زی اندوستان دا اعتماد که پرنام داغ ولسمشر بنده یا د افغانستان خلق دا اعتماد کوي چې اوس دا سیاست د افغانستان موږ نه غواړو چې د پاکستان پر ضد سیاستي یا د هندوستان پر ضد سیاستي، دا یو سیاستي چې د افغانانو منافع پکې خوندي. د دغه یو سیاست تمثيل متاسفانه ولسمشر نه کوي.
تاسو دغه سفر به ګټه بولئ هندوستان ته د ولسمشر وروستی سفر؟
اخه به وګورو چې سګتی لري سګتی نه لري. خو د شعارونو په اکله دا شعار ده چنان داسې ویل کېږي پرون به هغسې ویل شو. متاسفانه هغه شی چې د افغانستان عزت او د افغانستان ملي منافع او مصالح غوښتل هغه تمثیل د افغانستان د سیاست ونه شو.
ډاکټر صاحب، داسې ویل کېږي چې که چیرې هند لکه څنګه چې تمه ترې کېږي له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته وکړي، کېدای شي د پاکستان عکس العملونه یا دغه اوسنۍ کومې لانجې چې پیدا کړي افغانستان ته دا نورې هم زیاتې شي. تاسو هم له دې نظر سره موافق یې؟
په دې کې باید پوره یو بحث وشي. پاکستان یا هر ګاونډي هېواد وګوري چې افغانان سره یو دي، او افغانان داسې یو نظام لري چې ټول افغانان یې د ځان نظام بولي او د خپل نظام نه په ګټه دفاع کوي، بیا هغوی ته بله لاره پیدا کېږي نه بې له دې چې افغانستان ته احترام وکړي او افغانانو ته احترام وکړي. که وګوري چې نظام د خپل د چارواکو له لاسې لنګ کېږي، سیاستونه یې ورځ په ورځ د تغییر په حال ده، هغه وخت دوی احترام نه کوي. او موږ باید چې هیڅ حکومت ته دا موقع ورنکړو چې زموږ بهرنی سیاست ویتو وکړي.
بله،
د ویتو حق هیڅ حکومت نه لري.
ډاکټر صاحب، که د سولې مسلې ته راشو، داسې راپور نشته چې تاسو له حزب اسلامي سره پټې خبرې کړي دي، آیا داسې څه شته چې تاسو د حزب اسلامي له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړي، تاسو یا د اپوزیسیون ځینو نورو غړو؟
مقصد تاسو حزب اسلامي سیاسي ګوند چې اوس په کابل کې دي؟
نه، هدف ما هغه مخالف ګوند چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ وسم فعالیت کوي.
هغه سره موږ تماس نه دي نیولي.
او په دې ځینو نورو کانفرنسونو کې مثلا د فرانسې کانفرنس ته هم چې د سولې په اړه تاسو ځینې غړي لاړل، هلته تاسو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې د افغانستان د سولې په اړه باندې؟
او هلته زموږ ارشد بشرتابه ګډون کړی وو، او زموږ دریز هلته هم یو روحانه دریز، هلته د سولې د شورا اعضاوې هم ګډون کړی وو، او سیاسی شخصیتونه د افغانستان هم بلنه ورکول شوی وو.
څو نظر د طالبانو څو د سولې سره علاقه مندي خودله نه خودله؟
په ظاهر کې دوی ویل چې موږ د سولې غوښتن کیو، او بیا جزئیات چې خبر راته هغه ویل چې موږ نه غواړو چې اسلامي امارت یوازې د یو قوم نمائندګي وکړي. معنا دا خبره ده چې اوس هم هغه په اسلامي امارت تاکید کوي، د دې پر ځای چې په اسلامي جمهوریت چې اوسنۍ نظام د افغانستان پر هغه باندې خبرې وکړي. زمونگ اصلی اساسی موقف داده چه اصل ده اسلامی جمهوریت ده و منل شوی اصل ده په اساسی قانون ده سوله پاکله مون حاضر یو مذاکره ته خدا اصل باید چې په نظر کې
بله ډاکټر صاحب د خبرونه د پښې بوت رسیدلی یو کراتو چې راتلونکو انتخاباتو ته څومره هیله مند د شفافیت په اړه څومره هیله مند او آیا تر اوسه سیاسي اپوزیشن کوم واحد کاندید باندې پریکړه کړې
د دوم برخه د ستاسو د سوال شروع کوم یو واحد کاندید باندې خبر لا تر اوسه نه ده شوی خو شورا د همکاري د عذاب او ائتلافونه منظم جلسې لري او مشرانی سره ګوري په هفته کې یو وار او په اونۍ کې یو وار
تاسو علاقه لرئ چې کاندید شئ ولسمشری انتخاباتو ته
ما دا تصمیم نه ده نیولی په دې کې هم شک نشته چې ملي ائتلاف یو لکه چې مخکې هغه وخت د تغییر او امید ائتلاف په نامه او اوس هم د ملي ائتلاف په نامه یو اساسي او محوري رول ولوبوي په راتلونکي ټولټاکنه
او شفاف پیدا انتخابات
گدون پا انتخابات ضرورت بیا د تقلب او درغلی مخنیوی کول هم زمونږ وظیفه ده او د افغانستان د خلکو وظیفه ده بیل انتخابات نه مونږ او تاسو بل چاره نه لرو
ډیره مننه زمونږ د دیونه د حقیقت سره پروگرام هم دلته پای ته ورسید د ملي ائتلاف له مشر ډاکټر صاحب عبدالله صاحب څخه ډیره مننه کوم آباد
سلامت اوسئ
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com